سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه کنر کې د طبقه ناروغي لامل نشدې سوار لزر څاروي تلف شوې دي. د کنر د کرنې او مالداري ریاست مسؤل وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3.5 لکه څاروي په دې ناروغۍ اخته شوې دي. طبقه داسې ناروغۍ ده که چېرته څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلی چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر د سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیسو مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډه جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عرقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د وې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خغلی عرقچی زیاته کړه چې ایران د وی ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتونکي دي چې د ټولو خواو ګټې پکې خوندې شي، خو دې مرحله ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندې شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنگټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د می په درویشتمه د عمان په منځ کې توپ وښوي. ورستۍ خبرم د لوبو لړغره د افغانستان له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبي بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په تراس کې د میانمار په قربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. مننه دا چې د آزاد رادیو اوریدونکي یې. د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشاله رادیو په مسول مدیر د درې میاشتنی بند حکم اغندل دی. وړاندې به په خبرونه کې واوري. لدی سره په پاکستان کې هم خبريال لستونزو سره مخ دي.
موږ په پاکستان کې لګانو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د استلو قطر دی ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی.
په جلاوطنۍ کې تازه ماشومانو ته د 12 انوینو کتابونو چاپېدل.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د دې میاشتنی بند حکم خندل دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان پیو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول اقدامات د بین ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ او د افغانستان خبرلانو ته ټکان ورکوونکي دي. دغه سال کې چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د محلک تر لګه لاس خبرلان د بیلابیلو لاملونو له مخې د طالبانو لخوا نیول شوي او دغه بنسټ په خبره هم د حالات دوام په دغه هیبت کې د بیان ازادي لا ډیره وځپی. کشمیر افغان خبرلان هم وایي چې د طالبانو لوري د ډول نیولې د بیان پر ازادي برید او د رسنیو د ازادي پراخ نقص دی. جوزیت پیتربورګ.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان نه ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د غزني استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه لس خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي او که دغه وضعیت دوام وکړي نو د بیان ازادي به په دغه هیواد کې نوره هم وځپل شي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس محل تر لگ لس خبر لند طالبان په زندانونو کې دي چې په بلا بلا پلمو د ډلې لخواني ول شوی او ان یو شمیر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوی دي. افغانستان د خبرلن مرکز طالبان نو قاعده دي جو نیولو په اړه جوړ اندېښنه لري. دا چاره د بیان ازادي د افغانستان د رسنیو د زپلو لامل شوی او نور به هم زپل شي. وزیر بلابسي کړکی چل کړی
افغانستان شوده و مشه و وضعیت بحرانی تر
فحت کرد. په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز او تنبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالانو د رسنیو کارکونکو یې ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
لدی سره د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یا سی پی جی او سوار لستونور بنسټونو د پاکستان حکومت ته د افغان خبرلانو د ډله ایز ایستلو د درولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ اتازه پیوه ګډ علمي کې نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبرلانو لیکوالو او نرمندانو د بشري حقوقو ملاتړ او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدنې په برخه کې ورته اسانتیاوې برابر کړې دي. دا په داسل کې ده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبرلانو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه وخت کې لګڼو ننګونو زورونو او آن د سلولو ګواښ سره مخ دي. دوی که بیرته افغانستان ته ستنه کړلی شي دوی او کورنۍ جدي امنیتي ګواښ سره مخ کېدای شي. نور حال د فیروزې زی برابر کړ.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبريالانو د ایستلو بهیر د درول غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبريالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ډله ییز او خپل سری ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلا وطنۍ کې افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولي خبريالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغو 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبريالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبريالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبريالي انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې لګانو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یو غوښتل راپور کې نوم خبر سي او لته رودري او کلونو راهي سي حالت اوسي کې هم ازادي راډيو ته وویل:
مو از دولت پاکستان خوشمن سیم کمه مزارع کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفاً یو مدد مونږ اوس غمي د کډوالو لزورونه ولاس واخلي. خپل شاهدان چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مون بیرته دیپورت کوي، زمونږ او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه پر راپور د مرکزوی خبر اعلانو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار لامل نه دی نیولای. د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یون ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د سیمه ایزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغه غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاشت کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواد ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یا یون هیپاتایت وای په پلازمینه کابل کې له 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي. هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې په خپله اکسپانه په یوه بیان کې لیکلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نورحال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدماتو مناسب زده کړو او خوندې شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې، روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیز لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې لهرو 500 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو ښوونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته ویل چې هغه وړاندې شوی تړون چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره وړاندې شوی د روسیې لپاره غوره ممکنه پایله ولري، او ولسمشر ولادمیر پوتین باید هغه ومني. نور جزات په راپور کې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا موقتی استازي جان کیلی خبردار ورکړی چې روسیه د دې جوړونکې جګړې د دوام لپاره غلطه پریکړه وکړي، نو ممکن د سولې له هڅو څخه وتلو په اړه فکر وکړي. هغه ویل چې د جګړې اوګدول د هیڅ په ګټه نه دی، او پر روسیې د نور بندیزونو لګول اختیار له هم پر میز دی. کرملین د امریکا له څرګندونو مخکې د پنځمه پورس ویلي و چې دوی د جون په 2 په استانبول کې د نوي خبرو اترو لپاره د کیف د وړاندیز ځواب ته انتظار وسی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې تر هغه ځای چې زه پوهیږم تر اوسه پورې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه شوی، موږ باید د اوکراینی لوري ځواب ته انتظار وباسو. خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی لوړ پوړي سره کار ویل چې اوکراین د ګډون لپاره چمتو دی، خو لومړی غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې وړاندیزونه وګوري. اندرو ایرماک په یو بین کې ویل چې اوکراین چمتو دی چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، خو موږ غواړو چې په رغند بحث کې برخه واخلو. دا په دې معنی ده چې د روسیې مساوده ترلاسه کول مهم دي. پیسکوف د غوښتنې رغنده نه ده بللې. اوکراین ویل چې د سولې تړون لپاره خپل لید له دمخه روسیې ته وړاندې کړی دی. زلنسکی روسیا په یو بل دوکاتور نه کړی چې په استانبول کې د وړاندیز شوی غونډې دمخه د سولې وړاندیز نه دی وړاندې کړی. زلینسکی په خپل مخامنې ویډیو وینا کول چې حتی هغه تش په نامه یادښت چې دوی ژمنه کړې وه چې ظاهرا د وی اونۍ څخه په زیات وخت کې چمتو شوې وه تر اوسه هیڅ نه ده لیدلې. هغه ویل چې اوکران او د هغه شریکان یادښت نه دی ترلاسه کړی. حتی ترکیه چې د لومړۍ غونډې کوربه توبې کوه نوې اجنډا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمشیان په امنیت شورا کې د اوکران د جګړې پر خبرې وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو جبري استل دوام لري، د تخفیفات کورنوي چارو وزارت تازه د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا ستنې د کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپاروي. تغیرانی چارواکی ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې په خوا د 1303 کال تر پایه د اعتبار وړ وو نور به مودي ونه خسر شي. پیران کې مشت افغان کډوال به وایي چې افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیار او ناڅرګند راتلونکي سره مخ کړي. نور حال پر ریپورت.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځم په ورځ د غوی په نهه ویسته ما آزادی رادیو ته وویل:
اوس نو اختر را کړی چې و باسیمو او له ایرانه باید ووزو، وای کولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان تولار شی التا زدکری نشی کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمينه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د غیرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپل زده کړو ته دوام ورکولای شي. د غیرانی چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایران ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایران ووزي کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,03,900 شپږ سوه په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 1 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کوروای په جلاوطنۍ کې د خپلو کورونو په لړ کې تازه ماشومان ته 12 انوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دغې ټولنې مرسلې ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتابونو کې اته د خزینه لیکوالانو دي. پورته وخت کې یو شمېر لیکوال او لیکوالې چې کتابونه چاپ شوي د دغه بنسټ له هڅو خوښي څرګندوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چې کابو 13 کالې له فعالیت کېږي په جلاوطنۍ کې د آنلاین فعالیتونو یو کال پوره شو.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنان را دومره تشویق شما چې حتا ترته ما اندانن لزان سره کول وکړ غریسو پر رسم کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او رسوخ د خپل هواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله ده چې د ماشوم د ادبیاتو کورې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سم دستي د زری کړکی ادبی جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي رادیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسه خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه چې د زری کړکۍ له لوري یې جایزه ترلاسه کړه. خوشحاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشحاله یم چې هغه زحمتونه سي ایستل سي ول هغه قدردانی کېږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو 12 کتابه چاپ کړي چاته د ښځو دي. د دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په 9 په جلاوطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د 1 کلن کېدو په ورځ ته خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغه کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلې کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1491 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډېر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.